ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیای په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمایي کې به یو شمیر کورنۍ او سیمیز ریپورتونه واوري او په دویم نیمایي کې درته حجره پروګرام وړاندې کوو، خو په سر کې به د احمد شاه اعظمي نه د دې سات خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په یوه بمي چاودنه کې د ملیشیا یو سرتېری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. او د هنګري هیواد پولیس وایي نه شامی او اوه افغان پناه غوښتونکي تر هغه وروسته نیولي کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړ شوي جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هیډ کوارټر راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په یوه بمي چاودنه کې د ملیشیا یو سرتېری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. په چاودنه کې د څارنې او پوځي قافلو د ژغورنې موټر په نښه شو چې پکې ناست د جنوبي وزیرستان د ملیشیا یو سرتېری وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د پیش پراره د تحریک طالبان پاکستان ګوښه شوی ډلې مجلس عسکري په غاړه اخیستی ده. د بلوچستان له کله سیف الله څخه شپږ سرکاري کارکونکي ترسول شوي دي. د کله سیف الله مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته د ژغ نصب تول په شتول چې د بلوچستان پر متحده ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکهدار او دوه انجینران شامل و د یکشنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شول چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کول. نوموړي زیاته کړې چې نامعلومه سوال دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه هیڅ درک نشته. د سیف الله کلا چارواکي وایي ترسول شوي ټول کسان د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د پیښ پرته اوسه چا نه ده منلې. تر دې وړاندې هم پر دغه لویه لاره وخت نا وخت د تښتونې دا ډول پیښ رامنځته شوي چې پړای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. په فاټا کې به د بخار سل نوي ډیمونه جوړول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سکرټریټ د بخار د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره پرم په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی په روان کال کې په قبایلي سیمو کې د بخار سل ډیمونه جوړوي.
مونږ به ان شاء الله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منیسٹری آف اگریکلچر نه ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت سلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول وو وو دې څو دی او یې فرق مونږ سره شپږ ډیر فرض هم دي. نو دې کې به ان شاء الله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې دې مونږ پی سی 1 باندې شروع دې پی سی 1 جوړو دې.
شاغلی اول حسن خان وویل چې د 1.5 میگاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل سو دي او پر دغه ډیم به هم ډیر ژر کار پیل کړل سي. د خبر پرتوخوا نو منتخب سو مقامي حکومتونو ته په نومبر میاشت کې پرمختای فندونه ورکول کیږي. دا خبره د بلدیات صوبای وزیر عنایت الله تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه.
4-5 اکتوبر باندې ضلع او تحصیل عالمانو مونږ په پیسي کې ورکشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوره تحصیل ناظمان منتخب کیږي او دوره ضلع ناظمان منتخب کیږي. د دغه انتخاب نن د پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ تاسو کیږي او د صوبایي وسایلو تقسیم به کیږي. د کې وزیر د حیثیت تعین کیږي او مونږ به دوی ته فنډ هم میلاو شي.
نوموړي ویل چې که څه هم د دوه حکومتونو لپاره تر دا مهاله د پیسو د واک او اختیار لپاره قانوني مسوده نه ده جوړه شوې، خو د ده په خبره د دغه مسوده به وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. دا خبر پر نوخه د بردر پر یوسبای حلقه پی کې درنی به باندې زمینی انتخابات دوام لري. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صوبای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتیتو ورسته خالی ګرځول شوی و. د چارواک په خبره په دې حلقه کې د انتخابات په ټول یو سلشل مرکزونو کې یو اویا ډیر حساس او اتلس حساس ګرځول شوی دي او په دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ورغلی دي. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدل په شرط نن مشال اډیو ته وویل چې تېر شپه د طالبانو د سختو ډلې زبردونو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټروله ووت. بلخوا د هلمند د امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي چې د تېر شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال زون کې د جرمني د سر کونسل مرسیال الکساندر فیرلی وایي چې وازی ډیر سلن افغان په ناغښتونکو ته به هغه شرایط برابر کړي چې وکولای شي د جرمني تابعیت ترلاسه کړي. دغه جرمني سفارتکار چې په بلخ ولایت کې له یو شمېر خبریالانو سره په ګډه ناسته کې خبرې کولې زیاته کړه چې جرمني ټول هغه افغان په ناغښتونکو چې سره غلاس وایي چې په حقیقت کې سره ژوند تر خطر لاندې وي، خو هغه په ناغښتونکو چې اسنادونه یې جالي وي او یا هم په غیر قانوني ډول جرمني ته راغلي وي درې میاشتې وخت به ورکړي چې هیواد پرېږدي. د هنګری هیواد پولیس وایي نه شامی او افغان په ناغښتون کې تر هغه وروسته نیولي کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړې شوي جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. د اعلان تر هغه وروسته سوي کله چې هنګری نن څخه د منځني ختیځ، آسیا او افریقا څخه د پناهغښتونکو د راوښتو په اړه یو نوی قانون عملي کړي. د دې قانون له مخې که چا د دغه هیواد لخوا پر پوله جوړ شوو نو جنگلو ته زیان ورساوه نو د بند له سزا سره به مخامخ کیږي یا به په زور بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. او د ازادي رادیو نامتو خبريال جانقال کوزي نن په حق ورسېدی. جانقال کوزي له تیرو څه باندې 14 کلن راهیسې په ازادي رادیو او له هغه مخ کې 2 کال د افغانستان په ملي رادیو او ټلویزیون کې د وفال مسلکي خبريال په توګه کار وکړ. نو موري په 1955 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږېدی. له نمرنۍ او لوړز د کړو وروسته د کابل پونتن له انجنیري پونځي څخه فارغ شو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله د ژوند تر پای په همدې مسلکي پاتې شو. لنن نږدې یو میاشت مخکې جانقال کوزي د سرطان د ناروغي له کبله په پراکی په ورختون کې بستر سو او نن یې ساور کړه. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.55 روپۍ او 23.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.75 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال اوریده. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستانی پوځ د مشر سالی د کاته کړي. سیډونکو په دې اړه څه وایي؟
زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو، او بل پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کشیدګي هم کم شي.
د خیبر پختونخوا په برادر کې د صوبایي اسمبلی د 93 حلقې لپاره په ټینګو امنیتي ګامونو کې انتخابات روان دي. د دې سیمې د پولیسو مشر اسرار الدین وای په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره یو منصوبه شروع شوه چې پکې بعد وی لپاره د 5 جمعات نه بارا د تعلیم موخه برابرول کیږي. نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویم نیمایي کې حجره پروګرام کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو لپاره د فاټا ټریبیونل اعلان کړي. د قبایلی سیمو سیاستوال او قانوني پوهان د تسنګ ګوري
فاټا ټریبیونل د قبایلو د عین په حواله سره، د بنیادی حقوقو په حواله سره او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې د دغه خلکو سره ډیر زیاتې دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اورېدلی شئ. راځو د دې ګړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل په پینډی کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی او د سیمې د امنیتي حالاتو نه علاوه د افغانستان په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل په اړه ورسره هم خبرې کړې دي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدو وروسته د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر رونه زیات شوې دي او مقصد یې دغه مذاکرات دوباره شروع کول دي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د فوز په یو بیان کې ویلې شوې دي چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډی کې شوې ملاقات کې په پاکستان افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. د دوه فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام خصوصي استاذ جیرټ بلینک هم موجود وو. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو هغه وروستو امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه زیات کړی دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکانو نور د اروپایي اتحادیې استازم راغلی او پاکستان حکومتي
خبریال او افغان امور نظر لرون کې رحیم الله یوسف زئی وای چې د امریکای دا کوشش دی چې په افغانستان کې امن راشي او دغه وجه ده چې وخت په وخت امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغانستان په امن عمل کې خپل کردار ولوبوي.
امریکایان دا ګڼي چې په دې کې د پاکستان ډېر یو مهم رول دی نو هغه د پاکستان سره خبره کوي او خطه دا وایي چې تاسو افغانستان کې د امن قائمولو لپاره زیات کوششونه وکړي. پاکستان یو ځل خو د افغان طالبان مذاکراتو میز ته راوستل دا وایي په وجه باندې د امریکې او د افغانستان د حکومت توقعات د پاکستان نه زیات شوي دي. ما په شل باندې دا مذاکرات میز ته طالبان راوستل یو خبره وه او خبرې چې اوس نه کېږي هغه دا شروع کول دا مې لوی چیلنج دی او بیا په دې خبرو کې څه کامیابي حاصلول هغه د هغې نه هم ګران کار دی.
د یادونه دا چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د امریکای د قومي سلامتۍ مشیره سوزن رایس په یو ورځنی سفر پاکستان ته راغلی و او د خپل دورې پر مهال نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په باجوړ او ملتان کې 13 ورځ د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرجو بلاوړېدلې او هم د ګل پښپړ د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې سلګونه قیدیان خوشی شوې دي. دا پیښه په داسې وخت شوې چې له هم د کابل بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات زیات نه دی راغلي. دا چې د دواړو خواو ته د دې ورستیو بریدونو عوامل سدي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا وړاندې په خرابو اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو د سیمې په امنیت به یسا سرات پریوزي. د اسرار العالم مومند په دې ریپورت کې اورو.
په تیرو دوه ورځو کې ک یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلی دي. په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي نو ده په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي او هم را کابل او اسلام آباد لا یو بل لري کیږي. د د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمیع سبزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلطې پالیسۍ ښایي او د په خبره له دې وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي، د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان دی او سیمه ویستل شوی دی، خو مکمل ډول له منځه نه دی تللی.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروستو پاکستان ویلي دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دا رنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپو سمیع سبزی وایي د وروستیو بریدونو سره به د سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګوري چې همدغه تعلقاتو خرابوالي کې ورستي بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابیږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امید کیږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارا څرګندونې کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتیږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چریکیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
هلته په جنوبي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو یو ګاډی د بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې د ملیشا ځواک یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري د مجلس عسکري په نوم یوې وسلوالې ډلې په سر اخیستې ده. په دې هکله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
نن غیز مال د شوري وزیرستان پستر پندغولی وانک شئی دی سیمه دی سرنه او دی پوزی کنوائی دی جغورنه گاڑی تا با میچاو دنور وشوا چه پنتیجیک شئی پا گاڑی کش موجود دی سولی وزیرستان دی ملیشای یو سر تیرای مرد پنزه نور پر ارجلی شول او گاڑی تا هن زیان ورسدان پر ارجلی ټول کسون دی مرهم پتای دی پارا سمدستی دی امنیتی فورسز نشده اسپتال تا ولش داول شول چرتا چه دی زنو پر ارجلی جدو حالات اندشمن وشوالای شی ده دغه پیش پڑا پا کتبی وزیرستان شی ده طالبانو سنگشتی ڈال مجلس اسکری و منلا پا وانک شی ده خفیائی ادارو پولیٹیکل انتظامیات چاروا کیو و سیمائیز کا بالیانو ده مشال ریڈیو پا پشتانه ده پیش پا خلای وکرلی و دائی ها زیادا کرا چه چودن اگاییز مالو و باجه ده سولی وزیرستان ملشای حقا گاڑی تاور وشوالا چه کم ده رستم بازار سرا پا سنگ زن سڑک د سیمه د سرنه او د پوزی کنوایی د جورنه د پارا د کنوایی مخطا روان و تیره دن دا غوز رایی دا هن زیاده کرا چه د بمی چودن سرا تر لش کی وقت پوری د وڑی وصله گان د زون ورشول او بیا د عملیاتی فورس سر تیریو د لطون عملیات لگیا کرل د عملیاتو پا دوران شه د رستم بازار سنگ زن سڑک سرا نجده د کبالیانو یو شمیر دکانونا او گودامونا پا بل جزارو و نړول شول او زن شکمن کا سونا نیولی کشن اولی شوی دی دا وقت رستم بازار بند دای دلاتون عملیات پلا پسی لگیا دی او پا عملیات کش مشغول پا زید سر تیریو بنده دی پاسا گن شی پیلیکاپٹر ہاں پا راور کوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
نومیالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د بلوچستان د پښتون میشته کلا سیف الله سیمینا د اتوار پورس د بلوچستان ډیولپمنت اتارټی شپک کارکونکي چې پکې دوه انجینران هم شامل دي نامعلومه وسلوالو تختولي. تر اوسه د دوی د تختولو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د کلا سیف الله مرستیال کمشتر عبدالواحد کاکړ وایي د دغې ضلع له مرغاف قرضی سیمې څخه د اتوار په ورځ د بی ډی ای شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي چې په سیمه کې یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. عبدالواحد کاکړ چې نه غوښتل ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته د سه شنبې په سهار وویل د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجینران شامل وو د اتوار په ورځ هغه مهال وتښتول سو چې په مرغاف قرضی سیمه کې یې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کوله. کاکړ زیاتوي نامعلومه وسلوالو دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه پورې یې هیڅ درک نشته. د مرستیال کمشنر په خبره تر دې پیښې وروسته یې په مرغاف قرضی او شاوخوا سیمو کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي او هیله مند دی چې دا کارکونکي به ډیر ژر د تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د سیف الله کلا چارواکي وایي تښتول سوي ټول کسان د همدې سیمو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د بی ډی ای د دې تښتول سوي کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی او نه هم د تښتونکو لخوا د دوی له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خو تر دې وړاندې له یادې او شاوخوا سیمو څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبول کړی چې د تښتول سوي کسانو د خوشی کېدو په بدل کې د هغوی له کورنیو او ادارو څخه د تاوان غوښتنه سوي. د سیف الله کلا په شمول د ژوب او لورلایي په ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان فعال سوي چې پر ضد یې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستاني ملیشو او نورو امنیتي ادارو لخوا وخت ناوخته عملیات هم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سرواندي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي د مشال خبر د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې سپوت تاسو اوریدل شي. ورزو بر دیر تا چیرته چې د صوبایي حلقې درې نویمې لپاره انتخابات روان دي. دغه انتخابات چې د اتو بجو نه شروع شوي تر مازیګر پنځو بجو به دوام لري. د لړکټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي. زمونږ خبريال غلام غوسی د ریپورت کې نور تفصیل راکوي.
د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د بردیر د صوبایي اسمبلی په پی کې درې نویمه حلقه کې د زمینی انتخاباتو لپاره سخ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي.
د بردیر پدی حلقہ باندی د جماعت اسلامی د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز گوند د صاحبزاده ثناء الله ترمنز د سختی مقابله امکان دی او د صوبائی حلقہ د جماعت اسلامی د ملک بارام خان د تعلیمی سند یا ڈگری د جالی گردولو په وجه خالی شوی و. په دې حلقه کې ټول د 1,00,000 نه زیات رجسټرډ ووټران دي چې په کیسه د پاسه 10,000 سړي او 50,000 ښځې دي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
اوجرا خبرونه د روانې غړې په دویمه نیمایي کې درته اورو. د وخت د اولنې نیمایي یو بل ریپورت ورزو. سواد سیدو شریف کې نړیواله غیر دولتي ټولنې روټا په مالی مرستو د سیمې هغه ماشومان چې د پنځم جمعات نورسته په کلی کې بغیر د طالب نه پاتې کیږي د غي د وړاندې زده کړو لپاره یو منصوبه اعلان کړي چې په د سواد سکم سلويخ زره جنکو ته بتري ګټه رسي. په دې حق له تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ بقامی ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سوات جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سوات په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامري درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکې دي. ولې د بده مرغه د پنځم جمعات نه وروسته 25% جنکې وړاندې زده کړې په دې وجه پرې دي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته. دوی اوس د پنځم جمعات پاس د کوونکو لړۍ جاری ساتل غواړي.
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې د دې سوات ماشومان ته په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کوو میډل، او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کوو. دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کوو، او ورسره ورسره به هنر اوم د ماشومان یا د دې کورونو ته خایو کور والو ته خایو چې دا غي آمدن کې اوم اضافه وشي چې یاره د غریبۍ د وجه د ماشومان د سکول نه منې کوي.
د یادې شوې ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجوم وایي چې دوی به په دې پروژه کې د سکولونو بهر ټولې جنکۍ راولي، او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي.
انو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام والا کلاسز کیږي، او دا ماشومان د درې کال کورس چې کم دی بلې چې دا د هغه ماشومان د پاره دی چې پنځم پاس کړي دي او کورونو کې ناستې دي. انو دا د درې کال کورس په مونږ دوه کالو کې دی باندې ختمو. نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دې داخل شي یا د دې د نهم امتحان ورکي، ولی چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړي شي، نو دوی به خپل بچو ته سبق خي، او دا مسله به زموږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دی.
سواد کې د دغه پروژې مرستیاله مقامی ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي.
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي، او د دې سره سره د هغې چې کوم هنر دی په هغې کې هغې څه کمی هغه موږ ته هغه پوره کړو، او د هغې د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ.
د سوات خیر ښېګړې او تعلیم پرمختګ کارکوونکي استاده صابره وایي چې د سوات کلو خلک نه غواړي چې د هغوی جنکۍ بچیانې د کلو نه لرې نورو سیمو ته د زده کړو لپاره لاړې شي. دې پروژې سره به مقامي جنکو ته ډېره فایده وي.
کم خلک چې زمونږ سره ریلیټډ دي زمونږ د علاقې چې کم ښې خلک دي نو هغه نه خوښي چې زمونږ بچی دي دومره لرې راشي، ځکه چې زمونږ نه خو سکولونه په 15 کیلومتره فاصله کې دي، نو دومره لرې خو هغه خپلې لوریانې نه پرېږدي کنه. آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو مونږه چې زمونږ په علاقه باندې هغه د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونه شروع کړو، او زمونږ دي جنکو ته لږ دونه فائدہ ورسی، کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شنو ډیر زبردست کار وشي.
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت مشرانو وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مدرسې خبرونه هم سباله د مشال نوریدل شي. خو که د مشال ریډیو ویبپاڼې ته تاسو ورشئ مشال ریډیو ډاټ کام پته باندې، نو تاسو نور هم ډیر خوندور هفتوار پروګرامونه، معلوماتي پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې دي. د احمد شاه ازمینا د دې غړې د خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هیډکوارټر اولپنډی کې له جنرال راحیل شریف سره لیدنه کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په وابه می چاودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښ په خلی کوي او زیاتوي چې پیښ نن سهار وختي د یو شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. د بلوچستان له کلسیفلام سیمه څخه شپږ سرکاري کارکونکي تر توسو شوی دي. د کلسیفلام مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان په ټای ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجنیران شامل و، د یک شنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د وی پروژې کتنه کوله. په فټاکی په دوه بخور سل نیوی دیمونه جوړول کیږي. قبایلی سیم لپاره د تنظیم د ادارې فټا سیکریټری دوه بخور د ادارې مرسیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې ویل چې په پروان کال کې په قبایلی سیمه کې دوه بخور سل دیمونه جوړوي. دا خبر پرنخوا د بردر په ویسوي حلقه پی کې درنې باندې زمینی انتخابات روان دي. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سپایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسناد او د جالي ثبیتو ورسته خالی ګرځول شوی و. دا هنګری پولیس وايي نه شامی او افغان پناهغښتونکو تر هغه ورستنې ویلي کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړ شوی جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. د اعلان تر هغه ورسته سوي کله چې هنګری نن د منځنی ختیځ، آسیا او افریقا څخه د پناهغښتونکو د راوښتو په اړه یو نوی قانون عملي کړ.
احمد شاه ازمی درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي هفتواری خبرونه حجرې ته د نن په حجره کې بواوري چې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا ټریبیونل جوړولو اعلان کړی دی. د ته قبایلی مشران او د قانوني چارو پوهان څنګه ګوري د نن په حجره کې اورو؟ ستاسو لپاره د دې هفته حجره خبرونه احمد الله برابر کړي.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په اجرا پروگرام کې درته زه احمد الله هر کله ویم. اوریدونکو د اگست میاشتې په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د قبایلی سیمو لپاره د عدالت یا فاټا ټریبیونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسی کې به یو یو عدالت جوړولی شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده ترسره کوي. د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل په حقله د قبایلی سیمو ولس نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سره تعلق لرونکو ځنو خلکو وینا وا
انځز تعلق نه رسایت وزیرستان نه ده. اصل شی په فاټا شی ټریبیونل یا عدالتي سیستم را وصل یو ښه اعلان دی. خو چې کوم گورنر سیل اعلان کړی دی چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ به هلته جج وي هر اندر به کیږي، یعنی هغه سیستم چې کوم مخ شنه فاټا شی موجود دی، فاټا شی صرف اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته اختیار ورکړی شوی دی چې ته انصاف ورکوي. انصاف دې مخ کې کم ورکړی، بلکې دا د عدالتي سیستم توهین دی چې کوم یو تبروکریټ کښېنوي چې ته انصاف ورکوه.
زما نوم قسمت خان وزیر او د ناز وزیرستان تحصیل شوه سره مې تعلق دی. دا عدالتي نظام خو زموږ مخکې هم و خو د خپلې مرضۍ وه. اوس واضحه بیا هم نه ده چې یاره تا مونږ ته عدالت راکړه، ما فیصلې به په کم نوی کېږي او څوک پورې به پولیټیکل انتظامیه مداخلت نه وي په کې، خو تر څو پورې چې د زیار لاندې کم فیصله، زیار لاندې کم جرګه،
اوریدونکو د خلکو خبرې تاسو واوریدي. هم په دې موضوع خبرو لپاره ما د فاټا سره تعلق لرونکي ځینې مشرانو له هم بلنه ورکړې ده او دا وخت ما سره په حجره پروګرام کې موجود دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند، د باجوړ ایجنسۍ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړی شهاب الدین، او موږ سره د ټلیفون په کرخه موجود دي د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. لومبه خپل ملمنو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوسم.
نثار صاحب، زما لومبه پوښتنه تاسو نه ده. گورنر صاحب چې کوم د فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، نو د قبایلی اولس لپاره تاسو د دې څه ګټي ویني؟
گورنر صاحب چې کوم فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، د دې د قبایلی اولس لپاره خو ماته هیڅ ګټه نه ښکاري، بلکې دا د قبایلو ټول عزت پورې وخاندل. ځکه چې مغه خبره کوم چې مخکې زمونږ پولیټیکل انتظامیا سره وه، هغې په هغه کې چې دی نو دوی یو ایډیشنل پی ایت هغه والا کو چې دی به د هغې جج کردار ادا کوي، یا به ایډیشنل ای پی ایس راځي هغه به د دې سول جج کردار ادا کوي. نو دا ټولې زما یقین دی مغه دغه دی، ځکه چې مغه بیوروکریسي شوه چې یو کس یې ونیسي او بل به د هغې کیس دغه کوي. نو زمونږ مطالبه دا وه، بلکې د ټول قبایلي سیمې مطالبه دا وه او ډېره بنیادي غوښتنه وه هغه دا وه چې مونږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکوي، مونږ ته سول جج راکوي، او فاټا ټریبیونل کې مونږ ته یو ریټایرډ جج د های کورټ کې نه وای، او سپریم کورټ کې مونږ ته چې دی نو حق راکوي چې مونږ هلته خبره کولی شو. زمونږ بالکل دا خبره نه واسه چې دوی مونږ ته راکړه.
اجاز صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، فاټا ټریبیونل اگزیکټلی دی څه شی؟
فاټا ټریبیونل چې کوم دی نو هغه د قبایلو د آئین په حواله سره، د قانون په حواله سره، د بنیادي حقوقو په حواله سره، او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې دا د دغه خلکو وایلیشن دی، د دغه خلکو سره ډېر زیاتې دی. خو احمد صاحب داسې نه، فاټا ټریبیونل د قبایلو لپاره د سپریم کورټ حیثیت به دې وجه لري چې د دې نه مخکې بیا پر عدالت نشته چې هغې ته یو کس لاړ شي اپیل وکړي. اوس د سپریم کورټ لیول عدالت چې کوم دی، د هغې خپل یو څو لیګل ټیکنیکل حقوق چې کوم دی وي، لکه مطلب چې د هغې عدالت سره توهیني عدالت اختیار وي، لکه هغه عدالت چې فیصله وکړي او په هغې باندې لاندې پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے یا تحصیلدار یا فاټا سیکریټ یا افسر یا بل اداره عمل درآمد نه کوي، نو پکار دا دی چې دې ټریبیونل ته مونږ راشو، د کنټینټ اپلیکیشن وګو او هغه بیا تاسو چې ته په دې فیصله باندې عمل درآمد ولې نه کوي. نو یو خو د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار نشته. دویم چې کومه اهم خبره ده، نو د پاکستان عام وګړي د آئینی پاکستان د آرټیکل 199 د لاندې راځي او په های کورټ سپریم کورټ کې ریټ کوي چې دا هغه سو وایلیشن شوی، هغه سره زیاتې شوی، نو هغه راشي او په دې غټه عدالتونو کې ریټ وکړي او عدالت هغه ته خپل حق ورکړي. دا 199 اختیار کوم دی، دا د دې ټریبیونل سره نشته. یو قبایلي کس د خپل حق تلفۍ خلاف نشي راتللی چې هغه په دې ټریبیونل کې ریټ وکړي. بل دې اهم خبره دا ده چې کوم حافظ بیجا کې کوم خلک ناست دي او د هغې باره کې یو کس راځي او هغه په سیشن جج کې یا په های کورټ کې درخواست وکړي چې زما دا کس بغیر فایاره بغیر دغه نه په حافظ بیجا کې پروت دی، نو دا اختیار هم د دې ټریبیونل سره نشته. درې کاله مخکې چې د دې اعلان وشو، نو دا ټریبیونل ځکه مونږ په های کورټ او په عدالتونو کې چیلنج کو چې دا خامیانې دي د دې پوره شي، او مونږ دا خبره کوو چې په دې ټریبیونل او په زور ټریبیونل کې صرف دومره فرق راغی چې د زور چیرمین ګیره نه وه، د دې چیرمین ګیره نور سیم چې کوم دی او هغه پوزیشن دی. گورنر صاحب دا خبره کوي چې هم نے عدالت قائم کر لی، اس میں جج کو بٹھایا اور وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. اس تغا جج ڈیفینیشن سے تغا جج چوک دے تغا جج سے کم دی ای پی اے دے. اس زدہ خبر کوم چې په دغه عدالت کې چې دا کوم دی اناؤنس کو ٹریبیونل پر ایجنسو کې کدی عدالت کې 24 گھنٹو کے ملزم پیش نشو، دا 2011 د ریفارمز مطابق 24 گھنٹو کے وہ ملزم پیش کیږي، نو دی ای پی اے نه به تپو شوک کې. کدا ای پی اے د 13 کالو نه کم ماشوم ونیسی، کدا د 18 کالو نه مشر سره ونیسی، دی ای پی اے نه به تپو شوک کې. نو دا هغه فلاس دی چې دا دی مکمل مستقل اوساتل، او د دی ریفارمز واحد مطلب دا دی احمد سید چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده بیوروکراتیک مایند سیټ اپ، دا په سمه طریقې سره دوی برقرار اوساتي را روانو لږ پنځه لسو کالو دپاره.
شهاب صاحب، ستاسو طرف تر اعظم، تاسو د حکمران ګوند سره تعلق دی، په خیبر پختونخوا کې گورنر چې کوم ناست دی هغه ستاسو د ګوند دی، څنګه د فاټا ټریبیونل جوړ شو؟ تاسو په دې حواله سره ولې پکې بیا سونه ویله؟
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې څوک هم گورنر شي هغه بادشاہ جوړ شي، وایسرائی جوړ شي، او زمونږ بدقسمتۍ دا ده چې مونږ په حکومت کې ایمینیز یو، خو زمونږ گورنر صاحب په دې باره کې زمونږ نه هیڅ پوښتنه نه کړې. ټریبیونل څه شی دی؟ ټریبیونل هغه زوړ امام دی او زړې تراوی دی. د قبایلو مسلې اوس ډېرې درنې دي، قبایل اوس تعلیم یافته شوي دي، هغه په دې د دوکو په خبرو باندې نور نه دوکه کیږي، او که څوک ځان دوکه کوي هغه به ځان له دوکه ورکوي، قبایلو له دوکه نشي ورکولی. لکه اجاز خان چې څنګه خبره وکړله، دا کېدی شي چې یاره د یو میاشت دو دپاره ته وکړي چې یاره یو ای پی اے مسلسل هغه کیسونو ته کینی او هغه ختم کړي، او د را روان مستقبل لپاره زموږ د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن راشي. د څو پورې چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډکشن نه راغلی، دا نقلي عدالتونه نه چلیږي. دې نقلي عدالتونو ته که تاسو وګورئ، د دې نه مخکې یو د کمشنر عدالت دی، هغه هم بیوروکرات دی. زه په ډېر افسوس سوی یم چې زمونږ ګورنر صاحب زموږ سره مشوره کړې وای، نو کېدی شي چې دا فیصله نوې کړی شوی دا چې کوم وکړه ځکه چې دا د چلېدو قابل نه ده. نو گورنر صاحب له موږ مثبتې مشورې ورکړې وې، مثبت رائے به ورکړې وې چې قبایل په څه خوشحالېږي. قبایل نن پوځ له راغلي دي، په قبایل آیا زنن ټریبیونل ته ځم؟ په ما باندې یو غټ داغ ولګېد. دا ټریبیونل زما کې شي اغستره، یا د ای پی اے، یا د پولیټیکل ایجنټ، یا د کمشنر، یا انټل د گورنر خلاف اکشن شي اغستره. دا خو صرف شکل بدلېدل دي. شکلونه که سل ځل بدل شي، د شکلونو د بدلېدو سره د فاټا عوام نه مطمئن کیږي. موږ داسې حد ته رسېدلي یو چې اوس زموږ سیده لار دا ده چې موږ عدالتونه غواړو. د عدالت ته بغیر زموږ څادر چاردیواري دا محفوظ نه ده.
شهاب صاحب، کوم غوښتنه چې نثار کوي یا کوم غوښتنه چې اعجاز صاحب وکړله، او مقشان غوښتنې لکه تاسو هم کوئ، خو تاسو خو منتخب ایم این ای وي، نو که تاسو هم دا قسم غوښتنې کوي، نو د قبایلي اولس چې دي هغې به بیا چا ته ځي؟ چا ته به دا خپلې مطالبې وړاندې کوي؟ آیا تاسو یې په ښه ډول دلته مرکز ته نه شئ وړاندې کولی؟
داسې دی چې زه تاسو ته په اول ځل باندې نو ما خپل پارټۍ لیډرشپ ته خپله استعفا ورلېږلې ده چې دا لوبې ټوکې تاسو زموږ سره کوئ. زه چې راتلم ایم این ای کېدم، د هغې نه مخکې پارټۍ زموږ سره دا وعده کړې وه چې پاټا به موږ مین سټریم ته راولو او پاټا به دې جوړو. نن چې حالات زه ګورم، ما نن د ایم این ای نه اډو تپوس نه کیږي، نو دلته زه قانون نشم جوړولی. په طریقیاتي کار کې زما نه تپوس نه کیږي، نو زما په خیر باندې خو موږ له په دې اسمبلۍ کې نور پاتې کېدل نه دي په کار. کومه استعفا چې ما لېږلې، نو په هغې کې واحد غټه وجه ما دا لیکلی چې زموږ سره دا وعده شوې وه چې موږ به په دوه کاله کې دننه دننه ایف سی آر ختمو. ایف سی آر ولې د اوسه پورې نافذ دی؟ دا تور قانون ولې نافذ دی؟ اعجاز خان دا دی ناسته. اعجاز خان، ستاسو د ریډیو په پیغام باندې دا درخواست کوم چې اوس د ټولې فاټا لپاره یو عینی ترمیم جوړ کړي، او موږ ټول پارلیمنټیرینس په دې متفق شو. انشاءالله موږ نور د خپل تقدیر فیصلې نه یو بیوروکریټ ته پرېږدو.
اوریدونکو، تاسو حجره پروګرام اورئ، او په دې پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن، د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلۍ غړی شهاب الدین، او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب، ستاسو طرف تر اعظم د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر په حیث، تاسو د فاټا ټریبیونل په ضد څه ګامونه پورته کړي دي، او یا څه آواز مو پورته کړی دی
په دې حواله باندې؟ خو چې کله د گورنر صاحب بیان راغی، نو ما تاسو سره هم رابطه کړې وه، دغسې ما د مختلفو چینلو سره هم کړې وه د هغې په ضد باندې چې هغې مونږ غندنه کړې وه. موږ د پولیټیکل الاینس لاندې دې هفته کې پروګرام لرو چې موږ یو میټینګ کال کو، او موږ یو فیصله هم کړې ده. هغه فیصله دا ده چې موږ دې په اسلام آباد کې د ټولو پارټو مشران، هغه به د هرې پارټۍ ذمهواري کوم چې موږ الاینس جوړ کړی دی، هغه به موږ په اسلام آباد کې پاغې کې موجوده کوو، او هغه به موږ په دې باندې خیلو خپل پروګرام، خپل مقدمه به هغوی ته ږدو، وړاندې کوو به. او دغه کې سلسله کې موږ په هغه میټینګ کې دا واضح کړې وه چې موږ به خپل ایم این ایس ته هم ځو چې هغوی راشي هم موږ سره په دې کې ګډون وکړي.
اجازه صاحب، ستاسو طرف ته راځم. گورنر صاحب ویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالتي قانوني طریقه څه کېدلی شي چې فاټا ټریبیونل د سیمو نه د خاتمه وشي؟
دا څه دی چې دا ریفارم چې کوم دی کنه، دا په دوو طریقو سره دی. یو د فاټا باره کې هغه اصلاحات او ریفارم دي چې هغه د پارلیمنت سره تعلق ساتي. اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره دا ستاسو څنګه چې کېدلی شي، نو دا به اوس د پارلیمنت نه کیږي چې په آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی چې په هغه کې دا اسمبلی باقاعده ترمیم وکړي او دا قانوني سټیټس د قبایلو بدل شي. دویم قسمه هغه ریفارم او اصلاحات دي چې د هغې اختیارات د گورنر سره دي. اوس د گورنر صاحب سره چې کوم اختیارات دي د اصلاحاتو په باره کې، هغه گورنر صاحب استعمالوي نه، او چې کوم اختیارات د گورنر صاحب سره نشته دي، هغه اختیارات گورنر صاحب چوری را چوری. عدالتي سیستم، قانون سیستم، رول آف لا په فاټا کې دا د پارلیمنت کار دی. گورنر صاحب دا پری دي پارلیمنت ته. دې لپاره چې کوم دې دی د بیوروکریټ او د افسرانو سره نه کیږي چې موږ اصلاحات تیار کړو. بل احمد صاحب، اهم خبره تاسو ته وکړم، د دې حکومت شهاب الدین صاحب به خفه کیږي نه، خو لارجر بینچ ججمنت چې کوم د های کورټ نه راغی، دا یو تاریخي فیصله ده. دا یو تاریخ کې پاور زل د فاټا د پاره لارجر بینچ مقرریږي، چیف سیف پکې دی، 15 ججان دي، او هغه چې کوم اتیا پاڼې فیصله ورکړي ده، هغه فیصله دی حکومت سپریم کورټ کې چیلنج کړه. اوس هغه فیصله کې څه، هغه فیصله کې دا و چې دغه ججمنت کې دا فیصله رااله چې دوی پارلیمنت ته، سینټ ته، چیئرمین ته، سپیکر صاحب ته، لا منسٹر ته دی یو لیټر، ایڈوائزری لیټر ولیکو چې تاسو 247 کې ترمیم وکړي، او دا جوریسڈکشن زمونږ ایکسل کې فاټا ته هغه فیصله چیلنج شو. زه دا خبره کوم چې دا اوس چې کوم ماحول جوړ شوی دی، د دې نه اوس فائدہ اخیستل پکار دي. دا په تاریخ کې په اول ځل زمونږ منیز را پاتېدلی دي، او هغوی متفق دا خبره کوي چې موږ فاټا په سټریم لاین کې راوړو.
شهاب صاحب، ستاسو طرف ته راځم. آرټیکل 247 کې ترمیم خبره وشوله، په دې کې ولې ترمیم نه کوي؟ چې په دې کې ترمیم وشو، داسې ډېرې مسلې چې کومې دي هغه حل کیږي وسره.
داسې ضرور چې تر نن وخته پورې د پارلیمنت یو تاریخ پاتې شوی د پاټا، او د فاټا تاریخ دا پاتې شوی دی چې اکثر به آزاد خلک راتله، او هغې به خپل یو ایجنډا او خپل هغه ایجنډې مطابق به چلېدل. دا د الله ډېر لوی کرم دی، خو خوش بدقسمتی ده زمونږ چې دې پیری سیاسي سوچ والا خلک زیات راغلي دي او غیر سیاسي سوچ والا به انتهایی کم. لکه څنګه چې زه په حکومت کې دا ګیله کوم نو نور خو به خامخا کوي چې زمانه چا ته پوس نه دی کړی چې یاره سپریم کورټ کې چې کوم اعجاز خان ذکر وکړو کوم هغه چیلنج شوی دی لارج بینچ دا فیصله په دې کې په کار زمانه تپوس شوی چې دا چیلنج کوو د دې به سب بغی یا زما د بل ملګري نه غالب خان نه تپوس شوی یا زمونږ د ټول نه تپوس شوی چې کوم د فالټا سره تعلق ساتو. خو بدقسمتی دا ده چې تپوس نه کیږي. اوس دا آرټیکل 247 خبره تاسو وکړه زمونږ په ایجنډا باندې په ټاپ باندې آرټیکل 247 دی ردی الیمینیشن دی مونږ خو چې فالټا پارلیمنٹرین را پاسیږو لکه څنګه چې تاسو ته مونږ وی نو مونږ به آئینی ماهرین کې نو په دې باندې چې مونږ لا دا آرټیکل 247 کې امینډمنٹ راولي نو چې دا آئینی ترمیمی بل مونږ راوړو ان شاء الله نو زه خو یم چې بیا به سم نه دا خبرې چې پارلیمنٹرین په دې باندې ډېر سخت تاوجن شوي دي ډېر سخت غصه شوي دي چې زما را تقدیر فیصلې داسې خلک ولې کوي چې هغه زما په ژبه هم نه پوهیږي نو پارلیمنٹرین په دې باندې یو دوه هفته کېناستل او د هغې نچوړ تقریبا و پوینټ ایجنډا یې راویستله او په هغه کې په ټاپ پریورټی باندې زموږ داره چې صبح او آرټیکل 247 ختمېدل او باقي پاکستانی ګڼل کېدل. مونږ د پاکستانی سیو مونږ باقاعده هغه حقوق غواړو چې کوم کراچۍ والا تحصیل لي کوم اسلام آباد والا تحصیل لي زه د هیچا نه کم پاکستانی ځان نه شمارم او نه راته چاره سرټیفیکیټ ضرورت شته. لہذا دا زموږ د قبایلو د موسنو پارلیمنٹرین د دې ډیوټي جوړیږي د فرض جوړیږي چې د غلامۍ نه خپل عوام خلاص کړي.
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ. وخت شوی دی د یوې وړې شانتي دمې. تر هغې تاسو دا سندره واورئ. اوریدونکو په پروگرام کې درته زه احمد الله یو وار بیا هرکلی وایم او ما سره میلمانه دي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شعبالدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب پوښتنه ستاسو نه کومه. د قبایلو د حقوقو خبره وشوله، ځان له صوبې یا په صوبه کې د شاملېدو خبره هم وشوه. د الفاټا سیاسي اتحاد څه غوښتنه ده چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه ځان له صوبې درجه دې ورکړی شي؟
منګا د 247 نه بنیادی طور خوده باندې ډیر په آسان خلاصي وو دا ډیر ښه حل دی چې منګا دې صوبه کې شامل کی او د دې صوبې منګا یو تاریخي اسم یو. لکه دلته په دلایلو خبره کوم، ما ته یو پښتون داسې وخی چې هغه د دې پښتون سره په رسم رواج کې فرق دی. لکه باجوړی ایجنسی کوم طرف ته سحر چې غوی را پاسی نو دا غوی منډی ته مرګره دات، مومن چې سحر را پاسی نو په خبر او 400 ته راځي، خیبر چې سحر پاسی نو هغه په خبر ته راځي، او رگزای او کورما چې دا هغه غوته کولاویږي، دغه سې زمنګ نار تو سوت چې دی
شامل دلے نشیا اکثر خلق دزان لسوبی گختن کے آگے کیا مسالت صدا
ځان له صبح چې ته غواړې نو یو خو دا یو نری بلټ دی چې دی یو سره چترال ته لګېدلی او بلې بلوچستان ته لګېدلی. دویمه خبره دا چې په شپږو ایجنسو یا په شپږو ضلعو باندې صبح جوړول دی کې به یو روډ جوړول او دا یو بل سره کنیکټ کول او د بجلی میټر ته لاسو تیار نه دي نو لا دی نه به ته ټیکس لې او ریوینیو به راټولې او هغه به ځان له صبح چلې. نو که چېرې موږ دا فیصله څوک کوي چې یاره دا د ځان له صبح شي نو دا د نه کولو خبرې دي، دا منطقي خبرې نه دي. لکه زه تر خپل باجوړ خبره کوم، زه به تاریخي طور باندې زه د فاټای سنیم پاتې شوی، زه په تاریخي طور باندې زه د ملکنډ ډویژن حصوم او بیا د ملکنډ جنسي سب ډویژن پاتې شوی یم. باجوړ زما نیم باجوړ چې دا هغه جندول دی، هغه میدان دی، هغه برول دی، دا زما د باجوړ نیم باجوړ په ډسټرکټ دیر کې شامل شوی دی. آلریډي هغه د پاټای سره د ملکنډ ایجنسی یو سب ډویژن په 73 کې پاټا ډیکلیئر شوله، یو سب ډویژن باجوړ چې کم پاتې شي ډېر وړو کې سره هغه ایجنسی ډیکلیئر شوله. دویم دا دیر سټیټو، سواس سټیټو، چترا سټیټو، په دې کې چې سټیټ ختم شو نو سټیټ اوی لاړه ډسټرکټ ته، داغه نورسته ډېر په تیزۍ سره ترقی وکړله. هلته فارن ګوډز وګورئ، هلته ګاډي وګورئ، هلته د خلکو روزګار وګورئ، ډېر ښکلی زندگی خلک تیرئ. شیرینګل کې یونیورسټي جوړه شوې ده، په چترال کې د یونیورسټي کیمپس جوړ شوی دی، په چکدره کې یونیورسټي جوړه شوې ده، خو په سوات کې بشمیره جوړې شوې. که موږ په دې حالت کې وو چې موږ لنن پرایمري سکول څوک نه راکوي فاټاله، زما درې یا زره بچي دا سکول للنه ځي په باجوړ انسې کې، دا د پرایمري سکول نه پاتې دي. خو زموږ په خبره باندې غور نه کېږي پرایمري سکول څوک نه راکوي. موږ چې کوم دی، یو وړوکی ملکی، یو غټ ملکی. وړوکی ملک د پولیټیکل پورې دا صحیح، او د غټ ملک د گورنر پورې دا مې ګان. موږ غټ ملکان یو، زموږ بل حیثیت نشته. ته زه صفا خبرې کوم، بعضې وخت ماته خلک وي وایي ته ډېرې پاکې خبرې مه کوه، د پوزیشن هم کمزوری کېږي. زه چې زموږ پوزیشن کمزوری دی، ولې د ځان دغه کلکلا خاندي جوړ کړو؟ د فاټا خبره ځکه موږ کوو چې موږ د فاټا حصه تاریخي پاتې شوي وو، اوس دا دی چې زموږ بله د فلا لار نشته.
شهاب صاحب، تاسو یوولس سمینېګان، اته سینیټران، خو تاسو خپل بیا پوره په دې باندې متفق نه یې، ځکه چې ستاسو ځینې ایم این اے ګان دي، د مومندو ایجنسۍ نه چې کوم ایم این اے دی، یا د مومندو ایجنسۍ نه چې کوم سینیټر دی، بلال الرحمن او هلال الرحمن دواړه ورونه دي، هغه صوبې سره د زم کېدو مخالف دي. تاسو په خپل ایم این اے ګان دي کې نه متفق، نو څنګه به صوبه سره شاملېږئ تاسو؟
موږ بدقسمتي دار چې زموږ یو ارګنایزیشن نه دی، موږ د فاټا د یو علاقې نه راغلي یو، خو موږ د مختلف طبقې فکر خلک راغلي یو. څوک د جماعت علما راغلی، څوک د مسلم لیگ راغلی، څوک پی ټی آی نه راغلی، څوک آزاد راغلی. زموږ کې چې دا سپلیټ یو، زموږ وجه دار زموږ ویژن یو نه دی، خو په دې مسله زموږ سوچ یو شعر دی. تاسو چې کوم کسانو ذکر وکړو، په دې باندې زه منم چې بلال صاحب د مخالفت کړو. نن که بلال رحمان دی نو هغه هم دې ته جوړي، او هغه جوړ شوی ځکه چې دستخط یې په دې وپټنه ایجنډا کړی دی، نو هغه دې ته جوړ شوی دی. او که تیار نه شي نو هغه د خپل ولس نه تپوسو کې لاړ نه شي.
نظیر چې ستاسو د پارټۍ ایم این اے د شمالي وزیرستان، هغه خو هم وایي چې لکه بیا له صوبه ښه ده.
د بعضې خلکو په باره کې څه ویلی نه شم چې هغه غریب ته د خپل مستقبل پته نه دی، هغه ته د خپل لرګې دغه باره کې زه څه کومنټ نه شم کولی. ایم این اے خو دی بهر بدقسمتی کیدے شری دغه خلکو چې بعضې خلک داسې راشي. خو باقی ایم این اے چې څومره انکلوډینګ بلال الرحمن، انکلوډینګ هلال الرحمن، تاسو کوم شخصیت ذکر وکړو، دغه په دستخط کړی دی.
اجازه صاحب، کدل صوبه کې شاملېږي یا که دی بیا له صوبه غواړي، نو هغه لپاره څه قانوني لار ده؟
دا صدا چې یو صوبه چې جوړیږي یا یو ریاست چې جوړیږي، ملک چې جوړیږي، دا نه د مذهب په بنیاد باندې جوړیږي، نه د قوم په بنیاد باندې جوړیږي. ملکونه چې کوم دی، دا په نظریو باندې په وجود کې نه راځي چې دا درې قومي نظریه ده، دا د قومي نظریه ده، دا یو قومي نظریه ده. خو ملکونه او صوبې او علاقې چې جوړیږي، دا په جغرافیایي پوزیشن باندې جوړیږي، دا قانوني پوینټ دی. اوس که موږ د فاټا د ځان له صوبې خبره کوو، یا د په صوبه کې ځم شي، نو کله چې پارټي شروع شو، برصغیر تقسیم شو، نو فاټا نوم شو علاقه غیر. بیا د 1973 نه پس نوم ورکول کېږي اف اے ٹی اے، چې بس دا فیوډل ایریا ده. اوس که ځان له صوبه دې جوړیږي، نو هغې ته بیا نوم ورکي کریمینل زون. نو زه دا خبره کوم چې د فاټا ځان له صوبه جوړول، دا به ډېر غټ ظلم شي، ځکه چې د هغې جغرافیکل پوزیشن د صوبې نه دی. اوس که په صوبه کې رزم کېدو خبره کوو، او څنګه تاسو ویلې چې ایم این اے د دې مخالفت کوي، نو هغه ایم این اے به کال دوه درې کاله پس په خپلو ټیکي. لکه زه په دې کې د ډېر ایم این اے مثال هم ورکوم چې هغوی های کورټ نه منه، دا ورته کنځل ښکارېده. 247 کې ترمیم یې نه منه، دا خو ډېره غټه خبره ده. ایف سی آر ختمېدل، دا خو بالکل نه منو. درې میاشتې مخکې راغلل او په پېښور کې پرېس کانفرنس وکړو چې موږ دا هر څه منو. نو په صوبه کې رزم کېدو خبره چې دا احمد صاحب دا د قبضل خبره ده، ځکه چې دې سره قبایل به ترقي وکړي، او زمونږ هغه کرپ عناصر چې هغه دا سیستم ختمول به دې وجه نه غواړي چې زمونږ د فاټا روزانه آمدن چې کوم دی، دویم چې که په پیرګورو کې نیم کروڑونه خو دی.
اجازه صاحب، آئین څه وایي که یو بله صوبه جوړیږي یا په خیبر پختونخوا کې شاملوي؟
زمونږ آئین دی نه، د شکارپور اچار جوړ شوی دی. د شکارپور اچار نه دی، بالکل هغه شی دی جوړ شوی.
کوي د اړینا اولنۍ تقاضا دا ده چې یو آرټیکل د بل آرټیکل سره وایلیشن کوي تضاد کوي مخالفت راځي اول به پارلیمنت هغه تضاد ختموي لکه په آئین کې آرټیکل 1 چې کوم سوی دفاټا دفاټا خلکو په باره کې بیا چې مونږ راشو بیا فنډمنټل رائټس دي بنیادی حقوق چې کوم چپټر دی آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه بیا سوی بیا آرټیکل 247 سوی دا د ډیری آرټیکل دي چې هغه دلته وایلیشن کوي دا وایلیشن تر اوسه پورې په آئین کې ختم نشو خو د دې باره کې قانوني لار دا ده چې زمونږ دا پارلیمنټیرین اګری شو په دې معنی یو موټی شو او دوی په سینټ کې دا بل پیش کړو نو د دې لپاره باقی کار به ان شاء الله مونږ کوو مونږ ژو په ټولو پاتو پسې او مونږ به هغه په اعتماد کېلو او زاري ملت به ورته کوو څنګه چې په تیر شوي ګورنمنټ کې مونږ د صوبې نه ریزولوشن پاس کوو د فاټا په باره کې او مونږ په هر ایم پی او په هر منسټر پسې لاړو او هغه بل زمونږ ډېر کامیابۍ سره پاس شو بیا های کورټ پاس کوو بیا قبایلي جرګو پاس کوو بیا سیاسي اتحادونو جرګو هغه بل پاس کوو بیا سینټ ته لا د سینټ سټینډینګ کمیټه هغه بل پاس کوو اوس دا ټول ریزولوشن مونږ محمد صاحب را غونډو مونږ اوس سپریم کورټ ته چې په دې تری باره کې څه وي ته پارلیمنت ته وایي چې کوم ډایرکشن نو ورکې او د شابودین سره ته زموږ چې شابودین خان بل خو چې تاسو ما څه خبره کړې ده مونږ تیار کړې ده چې کوم بل مونږ کمیشن د سمجه کې پیښ کوو بس تاسو پیښ کړئ 350 ایم ان اس ته باغدا لیټرې شوې دي هغه د ټول خبرو ورته پته ده خو هغه وایي چې دا د تکړه ایم ان ګران د فاټا نشته چې راوځي او په سمجه کې پیښ کړي
نثار تاسو د الفاټا پولیټیکل الاینس پریس سیکټری مې څونه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې الاینس کې شامل دي په خپل تعلق د ان پی سره دي نو په دې دوانو پلیټ فارمونو باندې د صوبې سره د شاملې دوه لپاره به څه کوشش کوي
زمنګا پټای په دې خبره باندې موقف ډیر واضح دی چې را منګا د فاټا خلک صوبې کې شاملول غواړو دا غي د لپاره زمنګا علي زلیم شوی دي زمنګ حکومت بلم منزور کړه نو دا ټول علي زلی زمنګ پټي خکارا ډاګه باندې کوي او منګا د دې د فرنٹ لاین ایسه
مې سره خکارا
معافی غواړم که څوک هم د خپل سیاسي پارټۍ صفت کوي دا ځان له دوکه ورکوي که زه کوم کبلې کوي کبلې کوي قبایلي سړی له د سیاسي ګوند صفت کول دا زما په خیال نه ټون لا غټه ګناه ده کوم سیاسي پارټۍ چې هغه د اوسه پورې د قبایل په مرګ باندې आवाज اوچت کړی دی نن چې د قبایلو کم حالات دي د ټول سیاسي ګوندونو ذمہوار دي دا څنګه دي چې ټوله اسمبلی ناشته دا هغه په ما باندې خپه ده او نن شابودین چې کوم دی لګیا دی بل بډې والی دی هغه د خپل فاټا لپاره لګیا دی د فاټا لپاره د سیاسي لیډر نه چې راپاسیږي دا یې امندمنټ پېښ کړی یا جرادی بدایي وارډونه واغسته په دې عین کې بل ترمیم باندې تر زاد باندې څه دا ترمیم وکړ میډل ایم پکې واغسته په دې آرټیکل 247 باندې پیریانو غوتی خو دی په وخت دا پټو یا د قبایلو دا مسله پټه وا دا پټه نه وا د ټول نغړ زی مواد په تاریخ کې زمونږ سیاسي پارټۍ دی د قبایلو
د شعب خان سره زموږ خبر سره بالکل اتفاق دی چې زمونږ د فاټا په مستقبل بدلولو کې یا په مونږ کم ظلمونو کې ټول سیاسي ګوندونه به شمول زموږ د پارټۍ دا ګناګار دی هر سړی په خپل وخت مجبورای لري زه به تعالی دې او مثال درکم اجي عادل شپ په مشره کې کله جرګه وشول د ټولو ګوندونو نو هارون رشید سے ماته ویلې چې ته عادل شپ ته وایا چیرې دا خبره لګه شان ډیر په دغه ناخلی او ویلې رحمت سلام صاحب چې نه دا د دې وخت ضرورت نه تاسو دا خبره مکوي هغه دا خبره وکړه په پریس کانفرنس کې چې خدا چې موږ دومره پټای په دې متفق یو چې د قبایلو تقدیر دی بدل شي ټو فاټې سی وند ختم شي نو بیا دې موږ په اسمبلی کې ریزولوشن ولې پیښ نو یي بعد خلکو بس مجبورای موږ دغه نه وایو دغه دغه مجبورای به زمونږ غوښتنه خدا دا د زمونږ حق دی زمونږ جوړیږي څنګه چې شعب خان ویلې ان شاء الله موږ د شعب خان سره په دې کې یو سل 50% ملګری چې موږ بخپله خبره کوو موږ بخپل حق واړو
ډیره مننه نثار موږ سره پروګرام وخت کم دی او اخري پښتنه کوم شهاب صاحب تاسو نه د صوبې کې د زم کې دو یاد دی حواله سره څه پیشرفت شوی او زمنګ اوریدونکو سره شریکول غواړي
زه ان شاء الله د روان الیکشن د مخکې
د 2013 نه مخکې
د 2013 نه بلکې د 2013 د مخکې ډیر لوی تبدیلی په فاټا کې نه چې دا کم کوشش موږ شروع کړی دی پارلیمنټیریان کدا چې په واقع په رښتیا باندې د زړه نه شروع کی زه خو ان شاء الله ډېر زر خوشخبری نه قبایل با د خیبر پختونخوا یسه جوړیږي او د پاټا پیسیت به جوړیږي پروینشل ایڈمنسٹریټ ټرایبل ایریا
زه ورته د عوامو زړه نه د مبارکي ورکو ما چې قبایلی عوام دې ته بالکل تیار دي چې زمونږ پارلیمنټریال کدا کارو کو ان شاء الله نو دا ډېر لوی د خوشحالي خبرې چې دا ټینې اور دا مسلې مونږ ته حل کی او دا څنګه چې دوی ویلي نو زمای خینه دا زمونږ د تاریخ او د ژوند ټولو نه غټه خوشحالي
ډېر مننه تاسو درې وانه ملمنو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لارې
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
افغانستان دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.